ساعت 10 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان اجرایي رئیس له تاجکستان سره د تجاري او اقتصادي موافقو لپاره نن دوشنبې ته ځي. افغان چارواکي وایي د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره سیمې ته ځواکونه لاستولې دي. د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې مرضیه احمدزی وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغانستان او تاجکستان به په تجارتي او اقتصادي برخو کې تړونونه لاسلیک کړي. څلور ولایتونو ته نوي والیان وټاکل شول او د بدخشان ولایت سرپرست وایي چې دغه ولایت یمګان ولسوالۍ ته نوي تازه دمه هوایي ځواکونه رسیدلي دي. پوره خبرونه تکل شوی چې افغانستان او تاجکستان په تجارتي او اقتصادي برخو کې ځینې تړونونه لاسلیک کړي. دغه تړونونه به د افغانستان د اجرایي رئیس د هغه دوه ورځنی سفر پر مهال لاسلیک شي چې نن دوشنبه ته پیلوي. د اجرایي ریاست د ویان مرسل جاوید فیصل آزاد رادیو ته ویل چې په دې سفر کې به له عبدالله سره ځینې وزیران او د ملي شورا غړي هم ملګري وي. خغلی فیصل وایي چې اجرایي رئیس به د تاجکستان له ولسمشر او نورو چارواکو سره د افغانستان او هغه هیواد د پولې په اوږدو کې پر امنیتي مسایلو، د سیمه ییز او نړیوال تروریزم په وړاندې پر مبارزه او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي پر لارو چارو هم خبرې وکړي. جمهوری ریاست څلورو ولایتونو ته نوي والیان وټاکل. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر د اعلامیې پر اساس د ولسمشر د فرمان له مخې محمد عارف سروري د پنجشیر، میرمن مسما مرادی د دایکندي، محمد هاشم زارې د سمنګان او سید محمد خالد د کاپیسا د والیانو په توګه ګمارل شوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې دغو کسانو لوړې زده کړې کړي او په کافي اندازه کاري تجربه لري. د بدخشان ولایت سرپرست وایي چې دغه ولایت یمګان ولسوالۍ ته نوي تازه دمه هوایي ځواکونه رسېدلي. سو دغه ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو له موجودیته پاکه کړي. شاولی ولا ادیب ازادي رادیو ته ویل چې دغه ولسوالۍ اوس هم د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې ده. د بدخشان ولایت یمګان ولسوالۍ تیره ورځ سهار مهال د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. بلخوا د بدخشان د امنیت قوماندانۍ د امنیت امر سخیداد حیدری وایي د بدخشان په جګړه کې یو شمېر خارجي جنګیالي هم لاس لري. په کونړ کې د پیتاو ښوونځي یو ښوونکی د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی دی. د کونړ د پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی ازادي رادیو ته وویل چې دغه ښوونکی تیر ماښام د اسمار ولسوالۍ د اوغس په سیمه کې وژل شوی. تر اوسه د دې وژنې علت نه ده معلوم. د کونړ د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې تر دې وړاندې هم په اسمار او دانګام ولسوالۍ کې درې تنه ښوونکي وژل شوي، خو د دغو وژنو مسؤلیت چپه غاړه نه ده اخیستی. او د هم د کابل په بازارونو کې د بهرنی اسارو په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایي ډالر شپېته افغانۍ او لس پوله، یو یورو شپږ شپېته افغانۍ او شپېته پوله، یو پاونډ یو نوي افغانۍ، یو سعودي ریال پنځلس افغانۍ او پنځه اتیا پوله، زر ایراني تومانه ولس افغانۍ او نوي پوله، او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه نه اویا افغانۍ. د امریکا بی پیلوټ الوتکو افغان پولی ته نږدې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو وسلوالو پر یو مرکز تازه برید کړی چې په نتیجه کې دوی ته درانه مرګ ژوبله اړولې ده. د شمالي وزیرستان ځایي امنیتي چارواکو رسنۍ ته ویلي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو د شنبې په ورځ ناوخته ډیورن کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په شوال کې پر یو کور او موټر پر لپسې څلور توغندي ویشتي چې په نتیجه کې لږ تر لږ اته مشکوک وسلوال وژل شوي او ګنچ بیر نور ټپین شوي دي. شوال د شمالي وزیرستان لري پرته سیمه ده چې د ځای سرچینو پوینا په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو، القاعدي او حقاني شبکې وسلوال میشت دي. د شمالي وزیرستان یوې بخبري ځایي سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې په شوال کې د امریکا د بې پلوټه الوتکو په برید کې د اته وسلوالو د وژل کېدو پخلی وکړ، خو د دې تر څنګ یې وویل چې په دغه برید کې ګڼ شمېر نور وسلوال ټپیان شوي هم دي چې له امله ښایي د تلفاتو شمېر ډیر شي. عراقي چارواکي وایي پلازمینې بغداد ته نږدې یوې موټر بم چاودنې 14 کسان ووژل. پولیس وایي د پلازمینې د شمال ختیځ په 80 کیلومترۍ کې د پراته ولایت دیاله په یوه شیه میشته سیمه کې د تېر ماښام د چاودنې 30 کسان ټپیان کړي هم دي. روغتي سرچینو هم دغه ارقام تایید کړي. چاودنې ګڼ شمېر دوکانونه او موټرونه ویجاړ کړي دي. چا د دې حملې مسؤلیت نه ده منلی، خو په عراق کې وخت ناوخته د اسلامي دولت څخه دریزی سنی ډله پر شیعهګانو حمله کوي. په مسکو کې 3000 کسانو په یو لاریون کې برخه واخیسته. سولهغه ساینسي مرکز خپل ملاتړ څرګند کړی چې د دولت لخوا تر فشار لاندې دی. پرونی لاریون دوې اونۍ وروسته تر هغه وشو چې د عدلیې وزارت چارواکو د روسي ساینسي خصوصي مرکز د بهرنۍ اجنتانو په لیست کې شامل کړ. هر هغه غیر دولتي موسسه چې له بهرې مالي ملاتړ کېږي، روسیه ګمان کوي په سیاسي چارو کې دخیله ده او باید د هغه لانجمن قانون له مخې د بهرنۍ اجنټانو په لیست کې شامل شي چې ولسمشر پوتین په 2012 میلادي کال کې توشیح کړی. د مسکو په پرونی لاریون کې ساینس پوهانو او روشن فکرانو د غراس مخالف سیاسي فعال الکسی هم برخه درلوده. او د سویس حکومت وایي د دوی یوه ډیپلوماټه چې د ماسکو، کیف او د اوکراین د روس پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ په خبرو کې برخه درلوده استعفا کوي. میرمن هیډي تاګلیا وینی د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د استازې په توګه په دغو خبرو کې برخه درلوده. د سویس د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې تاګلیا وینی به ډیر ژر له خپل دغه ماموریت نه استعفا وکړي، خو دقیقه نیټه یې اعلان نه کړه. دغه ډیپلوماټي تر دې مخکې د چچینیا او ګرجستان د کړکیچ پر حل هم کار کړی، خو لیوکل رئیس د اوکراین په ختیځ کې د شخړو د حل په منځګړیتوب کې کم اهمیت نقش لوبولوباو. هغې د خپل استعفا خبر وروسته له هغې ورکوي چې د اوکراین پر کړکیچ پیل شوی وروستۍ خبرې هم پای ته ورسېدې. د خبرونو پای
خبرونه مول آزادی رادیو اوریدل. د آزادی رادیو د دې خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. د افغانستان اجرایي رئیس له تاجکستان سره د تجاري او اقتصادي موافقو لپاره نن دوشنبه ته ځي. افغان چارواکي وایي د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره سیمې ته ځواکونه لیږلي. د سولې عالي شورا په دوبۍ کې له طالبانو سره د خبرو هرکلی کوي. د ولسی جرګې غړي وایي حکومت دې د دې جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکي. د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ دوی اونیزې لړۍ لرو مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې
له دې مخبر کړو چې په خوا به له سپینو زرو څخه کومې ګاڼې جوړې دي، دا ګاڼې به چا استفاده کولې او اوس یې د استعمال موارد کوم دي.
د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم موندلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ اورګ یا ازادي رادیو ډاٹ کام د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او تاجکستان جګپوړي چارواکي د نړیوال تروریزم په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو او سیمې ته په ورپیشو ګواښونو خبرې وکړې. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په همدې هدف نن په دوه ورځني سفر تاجکستان ته ځي. له بلې خوا د ولسي جرګې اداري پلاوی د سیمې له هیوادونو غواړي چې له افغانستان سره د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې همکاري وکوي. داعش ډله د افغانستان د شمال په ناامنه کولو کې هم شکیله بلل شوې ده. د دې موضوع په اړه نور جزئیات صالح محمد صالح وړاندې کوي.
په پام کې ده چې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په دې سفر کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان او نورو چارواکو سره وګوري او بیا د اوبو په باب په یوه نړیوال کانفرنس کې برخه واخلي. د نړیوال ترورزم په وړاندې مبارزه، سیمې ته ورپیش تازه ګواښونه او نور مسایل به هم له تاجکستاني چارواکو سره مطرح سي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې په دې سفر کې به عبدالله عبدالله د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي او تجارتي همکاریو، د غرض د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې پر مبارزه هم خبرې وکړي. عبدالله عبدالله په داسې حال کې افغانستان او سیمې ته پر ورپیش ګواښ له تاجکستاني چارواکو سره خبرې کوي چې د بدخشان ولایت سرپرست والی شاولی ادیب تایید کړی چې د دې ولایت په پولو کې د تاجکستان اتباع له نورو سختریزو وسلوالو سره ملګري سوي دي. شاغلی ادیب دا خبره ازادي رادیو ته وکړه.
تاجیکا در کستک و در جنگ هستن و در اولپولی را غستان وجود داره.
په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان او سیمه کې موجود امنیتي ګواښونه دا ایجابوي چې د شانګهای تړون غړي هیوادونه د ټوریزم او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خپلې همکاري زیاتې کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي نورالحق علومي په وروستیو کې دا مسله په تاجکستان کې د دې سازمان د غړي هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو په غونډه کې مطرح کړه. ورته غوښتنه د ولسي جرګې دویم مرستیال هم د سیمې له هیوادونو مطرح کړه. محمد نذیر احمدزی له دغه هیوادونو وغوښتل چې له افغانستان سره په دې برخه کې مرسته وکړي.
داعش اوس یو نوی خطر ده چې افغانستان تقریبا ډېر کم وخت کې چې راغلی دي، اوس سره ډېر پرمختللی اصلي دي او دا دي. نو د دې مخنیوي لپاره موږ سره د همسایګانو مرسته ډېره مهمه ده او موږ همېشه دا غټ فکر لرو. خو په دې مواردو کې موږ د همسایه ممالکو باندې غږ کړی چې هغوی باید مشترکه همکاري وکړي چې موږ دغه داعش یا نور مخالفینو ته ماتې ورکړو.
پروستیو کې د افغانستان امنیتي سلاکار ویلي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش له افغانستان سره ځانګړې دلچسپي لري. محمد انیف اتمر وویل چې داعش ډله غواړي له افغانستانه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ګواښ پیش کړي، خو افغان چارواکي وایي چې افغانستان د دې سختریز ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره ځینې پلانونه لري.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د سولې عالی شورا په دوبی کې د طالبانو د استازو او یو شمېر مدني فعالانو ترمنځ د روانو مقدماتي خبرو هرکلی کوي او وایي دا خبري شایي مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم تایید کړی چې د دوی استازو دا خبري پرون پیل کړي او نن به هم روانې وي. دی وایي دا خبري د نظرونو د تبادلې لپاره دي. راپورونه وایي چې په دغو خبرو کې میرویس یاسینی، سید اسحاق ایلانی، قطب الدین هلال او قیم کوچای برخه لري. د سولي عالی شورا د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی په دې باب له ازادي رادیو سره مرکه کړې ده. له د څخه صالح محمد صالح د مرکې په پیل کې پوښتلی چې په دوبی کې رواني خبرې او تر هغه مخکې په ناروی کې غیر رسمي خبرې تر څه حده پورې کولی شي چې رسمي خبرو ته زمینه برابره کړي.
په هر صورت خبرې اترې د سولې لپاره ضروري خبره ده. بې له خبرو اترو او مذاکراتو نه مستقیمو مذاکراتو ته رسیدل هم ستونزمن کار دی. او داسې طالبانو مخکې په ګواښ د موسسې په نوښت کې کومه غونډه کې شرکت کړی و او یا اوس په اماراتو کې بیا دې غونډې ته امادگی خودلی دا او یاد است په ناروی کې دی لزینی خدینه و سره رسول په حقل خبری کردی دی دا کولی خبری گتوری دی دی مستقیم و مذاکرات و لپار زمینه مکردی خو دی افغانستان شرایط تو کتو بنده دی افغانستان شرایط دی ایجاب کهیسی دغه مذاکرات باید زر تر زره په مستقیم ډول شروع شي او نیغ په نیغه دغه مذاکرات ترسره شي تر څو پورې هغه نتیجه ورباندې مرتبه شي د کوم چې افغانستان ولس هیله لري.
فوزي صاحب، ویل کېږي د ناروې په خبرو اترو کې د سولې عالي شورا دوه ښځینه غړو هم برخه درلوده. تاسې له دوی سره خبرې کړي چې دوی دغه بحثونه پر کومو مسایلو راڅرخېدل؟
غالباً دې رښتیا دغه دواړه ښځې ډېرې دنې ښځې دي او ډېرې پوه ښځې دي، د خبلخیل او بل نورستاني صاحبه ده. دا دواړه کلي دي د سولې د عالي شورا له طرفه، او د دوی نظریات مخکې هم ورته معلوم و چې دوی غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي او په راتلونکي کې د طالبان په سیاسي پروسه کې داخلېږي یا حکومت کې داخلېږي، نو غواړي د دوی په موقف پوه شي چې په راتلونکي کې به د دوی تعامل له ښځو سره څه ډول وي. نو غالباً دوی سره به مهمې خبرې یو د سولې خبرې او بل د ښځو
د دوبی په دغو مقدماتي خبرو کې چې پرون پیل سوي او ټاکل سوي د چنن به هم دوام لري. آیا د سولې عالی شورا غړي هم ګډون لري؟
دوی بیا هم هماغه خلک غالبا دعوت کړي دي کوم چې په تېر مجلس قطر کې دعوت شوي وو، هغوی په انفرادي ډول دعوت شوي دي، او غالبا د سولې شورا به هم ځینې خلک یا ځینې غړي به دعوت شوي وي په انفرادي ډول.
څه فکر کوي هغه کسان چې په دغسې غیر رسمي خبرو اترو کې ونډه لري، که د افغان حکومت د خوا څخه دي یا د نورو ارګانونو د خوا څخه، هغوی استازیتوب کولی سي د افغان حکومت یا د افغانستان د اکثریت خلکو؟
د افغانستان خلک د سولې مسلې ته ټول لیواله دي، او د افغانستان په غم باندې ټول غمجن دي، او ټول غواړي چې افغانستان نور له دې غمي ووځي. زموږ غالب عقیده دا ده چې هر څوک په مجلس کې شرکت کوي، داسې خبرې به کوي چې هغه سولې ته ګټورې او تشویقوونکې خبرې وي.
د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی و چې په دوبی کې د طالبانو او د مدني ټولنې د څو غړو د خبرو په اړه له ازادي راډیو سره مرکه کوله. اوس په کابل ته لاړ شو او له اسدالله لودین به واورو چې د کابل نننیو ورځپاڼو سره لیکلي دي.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د بدخشان د یمګان ولسوالۍ سقوط او په افغانستان کې د امریکا د بیپیلوټو الوتکو حملو ته ځانګړي کړي دي. اطلاعات روز ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې په بدخشان کې د سقوط د تراژیدۍ تکرار. په سرمقاله کې راغلي چې په تیرو څو میاشتو کې زرګونه پاکستاني او نور بهرني مخالفین د افغانستان شمال ته تللي، او هلته یې د بیلابیلو ولایتونو امنیت ګډوډ کړی دی. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د شمال او بدخشان مخالفین هغه جنگیالي نه دي چې حمله وکړي او له سیمې پښې سپکې کړي، بلکې داسې ډلې دي چې د سیمې د هیوادونو استخباراتو تر شا ولاړ او منظمې جګړې کوي. چراغ ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د یمګان ولسوالۍ د بیانولو لپاره د امنیتي ځواکونو عملیات پیل شوي دي. په مطلب کې د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په حواله لیکل شوي چې په دې عملیاتو کې تر اوسه شپږ وسلوال مخالفین وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. ورځپاڼې د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په حواله ډاډ ورکړی چې دغه عملیات به د ولسوالۍ تر بیرته نیولو دوام وکړي او سیمې ته کومکي سرتیري هم استول شوي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د امریکا د بیپیلوټو الوتکو د حملو په اړه لیکلي چې دا ناقانونه بریدونه دي. سرمقاله لیکونکي ویلي که امریکا اوس په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره مخامخ جګړه درولې، خو بیپیلوټه الوتکې لا هم د پخوا په څیر افغانانو ته مرګ ژوبله اړوي. په سرمقاله کې راغلي که د بیپیلوټه الوتکو د حملو قربانیان وسلوال مخالفین هم وي، نو دا پوښتنه راولاړوي چې د حملې د کوم جواز په اساس کیږي. سرمقاله لیکونکي سپارښتنه کړې چې حکومت باید د امریکایي ځواکونو د بیپیلوټه حملو د دوام په اړه چوپه خوله پاتې نشي او د بندولو غوښتنه یې وکړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د همدې بیپیلوټه الوتکو روسي حملې ته اشاره کړې او ویلي دي چې په خوست کې لس ملکي وګړي وژلې دي. په مطلب کې راغلي چې د خوست د علیشېر ولسوالۍ د هوایي حملې قربانیان د سیمې کوچیان وو چې د یو قومي مشر د جنازې مراسمو ته راټول شوي وو. په مطلب کې د دې حملې په اړه د ملي شورا اندېښنې هم راخیستل شوي چې ویلي دي که دا حملې دوام وکړي، دوی به له امریکا سره د لاسلیک شوي امنیتي سند پر لغوه کولو غور وکړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د برشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د ملي اردو کماندو ځواکونه په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. د برشان چارواکو پرون وویل چې دا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې ده. په دې اړه مو په تېرو خپرونو کې راپورونه خپاره کړل او کوشش کوو چې بیا هم په راتلونکو خپرونو کې د دولتي ځواکونو د عملیاتو په باب تاسو ته معلومات درکړو. د افغانستان ولسي جرګه وایي چې حکومت باید د دې جرګې د انتخاباتو د ځنډ کورني او بهرني عوامل مشخص او د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. وکیلانو پرون د غونډې په یوه برخه کې د ولسي جرګې د انتخاباتو ځنډول د اندېښنې وړ وباله او ویویل چې حکومت باید د اندېښنې ځواب کړي. په دې اړه نور جزئیات د حمیدې هارون عثمان په راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې حکومت د ولسي جرګې د غړو کار د یوه بل کال لپاره تمدید کړی، د دې جرګې غړي وایي چې حکومت باید د ولسي جرګې د انتخاباتو د ځنډ عوامل هم له ولس سره شریک کړي. د ولسي جرګې د روان شپاړسمې دورې قانوني وخت 14 ورځې وروسته، یعنې د سرطان په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي، خو تر اوسه د راتلونکو انتخاباتو نیټه نه ده اعلان شوې. د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر د شنبې په ورځ په دې اړه د وکیلانو له بحثونو وروسته له حکومت داسې غوښتنه وکړه:
باید حکومت نیٹا تعین کړي، بالخصوص د انتخاباتو کمیسون د قانون په اساس مکلف دی چې د انتخاباتو تاریخ حتمن اعلان کړي، او همدارنګه هغه خارجي عوامل او داخلي عوامل چې د هغوی پر اساس د ولسی جرګې ټاکنې د خپل وخت نه ناوخته شوي دي، باید رسمن د افغانستان ملت ته اعلان کړي.
ولسی جرګې او د انتخاباتو بیلابیل بنسټونو له دې وړاندې د ولسی جرګې د انتخاباتو ځنډول او د وکیلانو د یوه کال کار تمدیدول غیر قانوني بللي او غوښتنه کړې چې د ولسی جرګې انتخابات باید ژر تر ژره ترسره شي. د قانون له مخې د ولسی جرګې انتخابات باید د ثور په میاشت کې شوي وي، خو نه یوازې چې په خپل وخت ترسره نه شول، بلکې تر اوسه یې دقیقه نیټه هم نه ده ټاکل شوې. له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر ویلي و چې دوی انتخاباتو ته چمتو دي، خو زیات کړې وه چې اتیا میلیونه ډالره بودیجې ته اړتیا لري. د وکیلانو دا غوښتنه مو د اجرایي ریاست له ویاند جاوید فیصل سره شریکه کړه. ښاغلي فیصل د پخوا په څیر د کوم پرمختګ خبره ونه کړه، خو زیاته یې کړه چې دوی به د انتخاباتو د نظام له اصلاح وروسته د ولسي جرګې انتخاباتو ته نیټه وټاکي.
دا د افغانستان د حکومت رسمي مسله ده او پر دې باندې کار کوي. ولې طبیعي ده چې د افغانستان له ټاکنو څخه نړیوال هم نظارت کوي. د افغانستان ټاکنو نړۍ پیسې ورکوي او نړۍ هغه وخت پیسې ورکولو ته ژمنه ده چې دغه نظام اصلاح شي. یوازنی همدا مسله ده، نور عوامل او دلایل په دې کې نشته. د انتخاباتو د ځنډ لامل د نظام اصلاح ده، ځکه موږ له اوسني نظام سره ټاکنو ته نشو تلای. کله اوسني نظام سره د افغانستان حکومت ټاکنو ته ځي، نړیوال له دغه ټاکنو څخه ملاتړ نه کوي.
د ملي وحدت حکومت مشرانو د کار په پیل کې د انتخاباتي نظام د اصلاح ژمنه وکړه، خو دا د میاشتې تیرې شوي او تر اوسه د اصلاحاتو عملي کار نه دی پیل شوی. د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي حکومت باید ژر تر ژره د انتخاباتو اصلاح ته مټې راونغاړي، څو نړیواله ټولنه هم پر انتخاباتي نظام باوري او د انتخاباتو لپاره درول شوې مرسته بیرته پیل کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسې زموږ ازادي راډیو اورئ. ساعت 10:22 شوې. د ازادي راډیو د دې خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. د افغانستان حکومت وایي چې برخشان ته کومکی ځواکونه استولي، څو یمګان ولسوالۍ چې پرون د طالبانو لاسته ولوېده بیرته له سخت دریځو آزاد کړي. د برخشان چارواکو پرون ویل چې دا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح وړاندې کوي.
دفاع وزارت وی له درې ورځنۍ جګړې وروسته د بدخشان یمګان ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلې چې اوس یې د بیرته نیولو پلانونه طرح سوي دي. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه یمګان ولسوالۍ ته نږدې پراته دي. زموږ ځواکونه د ساحې په 3-4 کیلومتري کې پراته دي. کمانډو ځواکونه مو هم په سیمه کې ځای پر ځای سوي دي. ښاغلی امان وویل چې تمه لري په لنډه موده کې دغه ولسوالي د افغان ځواکونو لاس ته ورسي او د وسلوالو مخالفانو له حضوره پاک شي. د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې په سیمه کې پوځي عملیات پیل شوي او په نتیجه کې وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. دغه وزارت وایي دوی هم سیمې ته مرستندوی ځواک لیږلی دی. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجی نظری ازادي راډیو ته ویلي چې یمګان ولسوالي له یو کال راهیسې محاصره وه چې اوس هم د دې ولسوالۍ لارې د وسلوالو په ولکه کې دي. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان وایي په وسلوالو طالبانو کې چې په یمګان کې جنګیږي بهرنیان هم شامل دي. په هغو سیمو کې د ځینو ترورستانو او طالبانو مشري چچنایان او هغه کسان کوي چې له پولې راوښتي دي. د دوی دقیق شمیر معلوم نه دی. ښاغلی امان وایي په بدخشان کې غرنۍ سیمې او سختې لارې وخت نا وخت د ځینو سیمو د سقوط سبب سوي دي. په دې وروستیو کې په بدخشان او ورڅیرما شمالي ولایتونو کې ناامني زیاته سوې ده. امنیتي چارواکي وایي په دغو ناامنیو کې د منځنۍ آسیا سختریزي وسلوال هم شریک دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې لیدلې او اوریدلې شي. د کونړ په مرکز اسداباد کې د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ د ښار په صفایي ولمنځر شو. په دې مناسبت په پروګرام کې د کونړ والی او نورو مامورینو برخه درلوده. خلک وایي باید ښاروالي د تل لپاره د ښار صفایي ته پام وکړي. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو د خبريال روح الله انوري راپور واوري.
د شنبه ورځې لغرمې وړاندې د کونړ والی یو شمیر رئیسانو او غنو دولتي مامورینو د خاروالۍ لخوا ورکړل شوی زیړ واسکټونه پتن کړی وو او پلاستیکی خلطی په لاسونو کې نیولې وي او د خار په صفایي بوختو. د کونړ والی وحید الله کلیمزی رسنۍ ته وویل د دولتي مامورینو او ټول وطنوالو غوښتنه کوي چې د چاپیریال په پاک ساتلو کې خپل ایماني او افغاني دنده ترسره کړي.
او نور شاروالۍ علما کرامو مطبوعات و رسانه و دو دوستانو نمی خواهش داده چه ده خلکو ده پاره آمه پی هوه پرگرامونه پا کار واچوی شار کوچه هم ده خپل کور کشان و بولی ده پاک ساتنه که مرسته و که و خپلوانده و مسئولیت ادا که.
هغه خلکو ته ډاډ ورکړ چې غواړي د کونړ ځنګلونه شنه پاتې شي او له دې وروسته ورته زیان ونه رسیږي او دې بچا ته اجازه ورنکړي چې یا ځنګلونه ووهي او یا هم د چاپیریال د ککړوالي هڅې وکړي.
ان شاء الله هیڅ ته به دوی اجازه ورنکړو چې دغه ملي شتمنی تالان کا او کچو په دې د عمل مرتکب کیه به قانون منګلو تسپارو.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو بیا په خاروالۍ انتقاد کوي او وایي چې یوازې په نمایشي ډول کله ناکله راوځي او خار صفا کوي او په نورو ورځو کې د خار لارې کوسي په بد حالت کې پرتی وي.
نوم الهام الدین دی، د کونړ ولایت اوسیدونکو یم. د خاروالۍ کارونه د صفایي په نسبت باندې صفایي کې ضعیف دي. زه په ځای لکه تاسو چې دا مخامخ ګوري دلته دا ډیرانونه پراته دي. دی ول خپل دغم جوړ کړی دي مګر هغه ته خلک ته وجو نه کوي چې دا کم ګند چټل دا روډي پاګه داو کې ورولي او چټلته وړې بيزي پرتم.
مثال احمد سالي د کونړ ولایت سیدونکو ایمه خر صفه نه دي. د دې نه صفه چې خلک غن راټول کې د دکاندارانو کو هر څوک نو دې دغه غن راولي یي لختو ته گزار کې یي بل دسه سرک په سر باندې گزار کې نو دسه کسبدانی نه موجوده چې هغه کې دا غن واچي او کو کسبدانی موجوده نه هغه ته نشوړل هغه د دې نه لري خاروالۍ والا پاګه پس نه راځي دا غن هغه وبو روانې تي او نور غنم د سرک باندې خوشي او څوک په سینره دي چې هغه غنټي لري کې.
ازادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا بی پیلوټ الوتکو د افغانستان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د وسلوالو سخت دریځو پر یو مرکز برید کړی چې په نتیجه کې دغه سختریزو ته مرجوب له اوښتیده. له پېښور د ازادي رادیو خبریال په دې اړه راپور راستولې ده.
د امریکا بی پیلوټ الوتکو افغان پولیس ته نږدې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشت وسلوالو پر یو مرکز تازه برید کړی چې په نتیجه کې دوی ته درنه مرجوب لاړولې ده. د شمالي وزیرستان ځای امنیتي چارواکو رسنوي ته ویلي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو د شنبې په ورځ ناوخته ډیورنډ کرښه ته څیرمه د شمالي وزیرستان په شوال کې پر یو کور موټر پرله پسې څلور توغندي ویشتي چې په نتیجه کې لږ تر لږه اته مشکوک وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. شوال د شمالي وزیرستان لري پرته سیمه ده چې د ځایي سرچینو په وینا په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو، القاعدې او حقاني شبکې وسلوال میشتي. د شمالي وزیرستان یوې باخبرې ځایي سرچینې چې نوی غوښتل نوم یې واخیستل شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په شوال کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د اتو وسلوالو د وژل کېدو پخلی وکړ، خو د دې تر څنګ یې وویل چې په دغه برید کې ګڼ شمېر نور وسلوال ټپیان شوي هم دي چې له امله یې ښایي د تلفاتو شمېر ډېر شي. که څه هم د پاکستان حکومت یا پوځ لا تر دې دمه په دغه برید کې د وژل شوو وسلوالو د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو د شمالي وزیرستان ځایي استخباراتي چارواکو چې نومونه دي اخیستی فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې وژل شوي وسلوال د حقاني شبکې غړي دي. نوموړي همداراز ویلي چې د بی پیلوټ الوتکو د برید پر مهال په سیمه کې د دغو وسلوالو یوه غونډه روانه وه. دا پر روان کال کې پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو نه هم برید دی. تر دې مخکې د غلطکو د رواني میاشت په لومړۍ نیټه هم په دې سیمه کې د مشکوکو وسلوالو پر یو مرکز برید کړو چې په نتیجه کې ګڼ شمېر کورنۍ او بهرني وسلوال وژل شوي وو. پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه په داسې وخت کې یو ځل بیا ډېر شوي چې پاکستاني ځواکونو پکې د تېر کال د جون له 15 نیټې راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې د شمالي وزیرستان 90 سلنه برخه له ترهګرو پاکه کړې ده.
د زبیح الله شفق دی راپور د خپرونې نیمایي برخې ته ورسو. لس نیمې بجې دي اوس. مخکې تر دې چې اونیس پروګرامونه واوري او نور راپورونه وړاندې کړو، توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې مرزیه احمدزی وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې افغانستان او تاجکستان په تجارتي او اقتصادي برخو کې ځینې تړونونه لاسلیک کړي. دغه تړونونه به د افغانستان د اجرایي رئیس د هغه دوه ورځني سفر پر مهال لاسلیک شي چې نن دوشنبه ته پیلوي. جمهوری ریاست څلور ولایتونو ته نوي والیان وټاکل دي. جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر د اعلانې پر اساس د ولسمشر د فرمان له مخې محمد عارف سروري د پنجشیر، میرمن مسما مرادی د دایکندي، محمد هاشم زارعي د سمنګان او سید محمد خالد د کاپیسا د والیانو په توګه ګمارل شوي دي. د بدخشان ولایت سرپرست وایي چې دغه ولایت یمګان ولسوالۍ ته نوي تازه دمه هوایي ځواکونه رسېدلي، سو دغه ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو له موجودیته پاکه کړي. د امریکا بی پیلوټ الوتکو افغان پولی ته نږدې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو وسلوالو پر یو مرکز تازه برید کړی. عراقي چارواکي وایي پلازمینه بغداد ته نږدې وی موټر بم چاودنې سوار لس کسان ووژل. په ماسکو کې 3000 کسانو په یو لاریون کې برخه واخیسته، سو له هغه ساینسي مرکز خپل ملاتړ څرګند کړي چې د دولت لخوا تر فشار لاندې دی. او د هسپانیا بارسلونا کلب د اروپای اتلولۍ په پایلوبه کې تیره شپه د ایټالیا لیونتوس ته 3-2 ماته ورکړه او اتلولۍ وګټله.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د سولې او امنیت ټینګښت په هدف په سرحدي سیمو کې د قومونو پر یووالي کار کوي. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل پرون په کابل کې د خپلو راتلونکو سلو ورځو کاري پلانونو په مهال وویل چې کاري پروګرامونه به په څلورو پړاوونو کې عملي شي. په دې اړه د سید کمال شاه عارف راپور واوري.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د سولې په ټینګښت کې د قومونو رول مهم بولي او زیاتوي چې د قومونو د همکاري راجلبولې د راتلونکو کاري پروګرامونو په سر کې ځای لري. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د شنبې په ورځ د خپلو سل ورځني کاري پروګرامونو د تشریح پر مهال وویل هڅه کوي چې د جرګو له لارې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پرتو قومونو سره خپلې اړیکې پراخې کړي.
لومړۍ برخه د سولې او ملي یووالي د ټینګښت په موخه د قومونو سره اړیکه د قومي جرګو او د قومي شوراګانو د انسجام برخه ده. مونږ باید یو اساسي میکانیزم ایجاد کو ترڅو له قومونو سره زموږ ارتباط او اړیکه مؤثریت پیدا کی او یو سالمه هماهنګي رامنځته شي ترڅو وکولای شي چې د ملي اهدافو د تامین لپاره ګډ کار وکړي.
ښاغلی منګل زیاته کړه چې په نږدې راتلونکو کې به په ننګرهار، کندوز او هرات ولایتونو کې د قومونو د یو ځای کولو او د حکومت سره د هغوی د همکارۍ په هدف لوی غونډې هم راوبلل سي. له دې پرته له قومونو سره د اړیکو ټینګول، په سرحدي ولسوالۍ کې د ښوونې او روزنې د بهیر پراختیا، پر سرحدونو څارنه او د دې وزارت د ولایتي رئیسانو د ظرفیتونو لوړول د سرحدونو وزارت نور کاري پروګرامونه دي. تر دې وړاندې یو شمېر نور وزیرانو هم د راتلونکو سلو ورځو کاري پلانونه وړاندې کړو، خو خلک انتقاد کوي چې د وزیران لخوا وړاندې شوي کاري پروګرامونه به عملي نه سي. د قومي چارو یو تن افغان کارپوه میر سردار زدران ازادي راډیو سره خبرو کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت پروګرامونو په اړه خوښ شوه او زیاته کړه چې خلک د سولې د تامین په برخه کې مهم رول لوبولی سي.
سوله ولس را وسای شي، نه دولتونه. که چېرته واقعا د اقوام قبایلو وزارت دا پلان چې دوی ترتیب کړی دی دا په مخبوض وي، زه په دې باندې باوري یم او یقین لرم چې د دې په نتیجه کې به صلح هم راځي، امن به هم راځي، ځکه چې ولسونه هر چا ته رښتیا ویلی شي، په هر چا باندې حکم کړی شي.
ښاغلی زدران زیاته کړی چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید د سولې او امنیت تامین په هدف تل له قومي جرګو کار واخلي، ځکه قومي جرګه کولی سي چې د قومونو ترمنځ اړیکې پراخې او د حکومت او خلکو ترمنځ فاصله لرې کړي. د نوموړي په خبره افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر دې وړاندې هم خپلې سیاسي او ټولنیزې ستونزې تر ډېره د جرګو له لارې حل کړي او اوسنی حکومت هم باید له دې لارې کار واخلي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو اوس ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیل شوه او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا شغه آشنا رادیو خبرونه واوري. نام تو افغان انزورګر حمدالله ارباب د لوبو د وسلو پر ضد کمپاین پیل کړی دی. شغله ارباب له میندو پلرونو مشانو حکومت سوداګرو شونکو او ملا امامانو څخه غواړي چې په دې کمپاین کې برخه واخلي. ملالی بشیر له شغله ارباب سره د دغه کمپاین په اړه مرکه کړې ده او له هغه پښتلې دي چې د دغه کمپاین مقصد او اغیز تشریح کړي.
افغانستان او بالخصوص افغانستان کې د پښتون سیمه د تیرو څو لسیزو نه د جنگ خار ده او یو دوامدار وژنه روانه ده. نو په دې خاطر چې موږ د نوي نسل د فکر نه هونه پیړي ځکه چې دا تاسو خبره سي چې کله موږ د مهاجرت وخت کې په کوزه پښتونخوا کې یو سپاغه وخت کې دغه د تشدد فکر حتی په کتابونو کې خپرول کېدو چې ټی ټوپک او زما بابا په ټوپک جهاد کوي او داسې نورې خبرې. نو اوس وخت یې ته رسېدلی دی چې د جنګ نه خلک ستړي دي. نو په دې خاطر موږ غواړو چې دغه نوی نسل باید موږ څه داسې کوشش وکړو چې د دې تشدد طرف ته د دې مخه لاړه نه شي. له بده مرغه د پاکستان نه اوس هم دغه کوم توکي چې دي لکه پلاستیکي کمانچی، ټوپکې، پټاخې او د دې تر څنګ نور دغه تاسو وقتلی د سی بی فلمونو په شکل کې داسې فلمونه جوړیږي د پښتون کلتور په نامه چې باغې کې د کلاشینکوف کلچر او د ټوپک کلچر او د کمانچی کلچر او د تکار کې چې شعوري توګه موږ د کمپین د اسوم کال دی چې روجا او بیا د روجې نه وروسته د دوه اخترونو چې راځي په دې کې موږ کوشش کوو چې دولت ته دا پیغام ورسوو هغه تجارانو ته چې هغه د پلاستیکي توکي راوړي او ماشومان ته ورته ځکه چې ماشومان د اوس نه د ټوپک او د تمانچی سره مخته کیږي او وروسته بیا عملا د تشدد طرف کیږي.
آیا په دې کمپاین کې عادي خلکو برخه اخیستې او تاسو ته څومره اغیزمن ښکاري دا کمپاین؟
تاثیر خو ډیر زیات کړی دی. زه په تیر دوه کلونو کې د روجې په میاشت کې د اختر په ورځو کې دغه د تمانچو مال د پلاستیکي په دوکانونو کې تر ډیره حده کم شوی، خو بیا هم ځینې تجاران له بده مرغه چې هغه پښتانه هم دي چین نه او پاکستان نه دغه تر راوړي. نو ولسم سره په دې برخه کې ډېر زیات مرسته کړې ده. په دې کې د علما کرامو سره مونږ خبرې کړې دي، د مساجدو د امامانو سره، چې هغې د پښتون خطبو کې په دې برخه کې ولس ته پیغام ورسوي او پیغام تر دې حده رسېدلی دی. خو دا یو دوامداره پروسه ده چې باید خلک په دې خبر شي، ځکه په دې کې دولت هم ډېر مسؤلیت به لري، خو ولس هم، ځکه دا د مور او پلار مسؤلیت هم دی چې هغه خپل اولاد ته چې پیسې ورکوي پوښتنه کوي، او په ځانګړې توګه هغه کمانچې، ټوپک او پلاستیکي کوم شیان چې دي، چې هغه د تشدد فکر ته وده ورکوي، هغې مخنیوی وکړي. او دوکانداران چې دي عام ولسي، هغې هم زمونږ هغه لوړ هدف شي، هغه دا دی چې مونږ غواړو په افغانستان کې د معارف وزارت سره په ګډه کوشش وکړو چې په نصاب کې د سولې په نامه یو مضمون شامل شي په اخره کې، چې تر څو دولسم نه یو افغان ماشوم فارغېږي، هغه د سولې په هدف پوهي، په مقصد پوهي، تر څو دوی په کلي ولس کې د شخړو د مخنیوي، د تشدد د مخنیوي په برخه کې عمل انکار.
موږ څنګه کولای سو خپلو کوچنیانو ته وښیو څو د لوبو له وسلو سره یې کرکه پیدا سي، نورو بې ضرره لوبو ته مخه کړي او د قلم او کتاب لاره ونیسي؟
ماشوم خو قانون ماشوم دی، نو خو په دې نه پوهېږي، هغه دا تشکیک نه شي کولای چې څه شی ښه دی او څه شی بد دی. دا د کورنیو مسؤلیت دی، دا زموږ ستاسو مسؤلیت دی چې هغې ته ځای د دی چې تمانچا، توپک ورته ورکړو، د وړکتوب نه هغه د لوبو شیان ورکړو، د خپلو هنرونو په برخه کې مثلا رنګونه ورکړو، نانځه کې نجونو ته ورکړو، قلم ورکړو، کتاب سره مینه زیاته کړو، د خپل کلتور او د دې مسایلو باره کې ورته خبرې کړو، هغې سره مینه زیاته کړو.
افغان انزورګر حمدالله ارباب بو چې ویل د لوبو د وسایلو پر خلاف کمپاین پیل کړی دی. د ازادي راډیو د روانې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، مخکښې ښځې او ژوند پشي بو کې، خو تر دغو دواړو پروګرامونو وړاندې مخکې د ژوند رنګونه واوري.
د ژوند رنګونه
لوم نه جنگی ده ده کابل ولایت کې.
څه کاروبار کوي ته؟
دکاندار نه.
چی شي خرڅې؟
دا خوراک پروشي ده، لکه بسکوټ یو شی بل شی، دغه شان دي، دغه خرڅوم.
وچ میوه؟
وچ میوه هم ده.
نه خود ممیز نه شي.
دا ورته داشته ده هرڅه.
دا اوس نه خود بازار کې خرڅې ډیر ده، کلک پکې چل چورته وایته څنګه خرڅې؟
زه خوشاله یم، پاسته شی راوړم. نه خود کې بعد شخ دي، بعد پاسته دي. قیمت هم دا راوړم، دلته دکان ته راوړم. دا نو خل منه خوشاله سي.
داشته خوشاله راوړې کنه؟ خو دې کې ته څومره ګټه کوي؟
زه مشتریان ډیر مختم شعر اورم او ډیر سودا مان اخلي اور یو راځي.
څو کال کې ست دکانداري کې؟
یو کال مکی دکانداري کوم. زه
خو دې چی کول؟
مزوري می فوخه کوله.
څنګه هغه کار درته خو کړو دکانداري کړه؟
دا دکانداري اوس خدای.
ولی
کله ناس دکان کې؟
اره ورځ سور په ګټی ته
300 پات کې ګټه مزف کې.
خو بیا په دې 300 چی شي اخلي؟
هو خو مخه روان تر کالی مر کاری راوړم.
ښه، یعنی کدا دکان ته نه وای کنه دا کار دې نه کولای؟ کوم جی دا مصرف برابر و؟
نو بیا مې مغه مزوري کوله، هغه مې کوله، مغه مزوري ته تلم.
ته دا پیسې په مزوري ګټلې بیا دې دکان جوړ
کړې؟ او دا پیسې په مزوري وګټلې دکان واچو.
ځینې کسان دي کنه بیکاره ګرځي، وایي د دکان واسه نه لرو، مزوري کولای نسو. یته مشوره خلکو ته څه؟
غریبي دی که مزوري دی او که لو پاري دی نه کوي، لاړ دې شکار دی او که هغه دی او که دکان دی واچو ځان ته.
مخکخه خزي
احمد شیبر هم هر کله مو کوم د مخکښ شوزو په پروګرام کې دا اونۍ له سویډن له مشان سفر سره ده. د غوړي چې ژورنالیست شي او اوس د لوړو زده کړو لپاره تیاری نیسي. دا د دې ترڅنګ لیکوالي کوي او په سویډن کې یو جایزه هم اخیستې ده. لدی په واورو چې ولې ژورنالیزم وایي، د څه جایزه یې اخیستې او په راتلونکي کې څه غوړي چې نور څه هڅه وکړي. لیمجان شنسب، ژورنالیزم مو څنګه خوښ کړی؟
دا زما د وړکتوب نه هیله و چې زه غوښتل مې ژورنالیست شم، ځکه چې ما غوښتل چې د دې لارې نه ډېر زیات فعالیت وکړم، ځکه چې پوهېدلم چې دغه میډیا چې ده ډېر زور لري او د ښځو دپاره او نورې ستونزې چې دي دغه حل کړم.
په ژورنالیزم کې مو بیا کومه برخه خوښه ده چې په هغې کې زده کړې وکړي؟
میډیا مې خوښه ده، چې غواړم چې ټي وي میډیا ورته وایي چې هغه د هغې د لارې نورو هېوادونو ته لاړه شم او ډاکومنټ، حقیقي ډاکومنټري جوړې کړم د خلکو په ژوند باندې او دغه ستونزې چې زموږ په ټولنه کې دي دغه خلکو ته وښیم.
څه فکر کوئ د افغان میرمنو او نجونو لپاره کوم شې تاسو په ذهن کې شته کوم خاص شی چې په یوه باندې تاسو تحقیقاتي راپورونه جوړ کړئ په راتلونکي کې؟
بله، وو دغه ستونزې چې زموږ په ټولنه کې دي، دغه به حقیقي ستونزې خیمه چې هغه نه چې به حقیقي ستونزې د خلکو ته د افغانانو ښځو غږ ورسوم او د دې په حالت باندې نړۍ پوه کړم، او دغه ستونزې چې دي دغه زموږ افغانان ورونه پلارونه چې دي چې خپل لورګانې د جګو دیوالو شاته باندې کړی دي، دغه باندې هم زما غږ اثر وکړي او حقایق باندې پوه کړم، هغه اسلامي حقوق چې موږ ته راکړ شوي دي د هغې دپاره مبارزه وکړم.
څه فکر کوئ تاسو؟ خو به تعلیم په سویډني ژبه کوئ، په کومه ژبه باندې بیا غواړئ چې ژورنالیزم وکړئ؟
طبعا په پښتو غواړم، ځکه په پښتو لیکنې کوم، نو زه غواړم چې بیرته خپل وطن ته لاړ شم. تعلیم به زیاتې ژبې پوهېږم، سویډني، نارویژي، انګلیسي، اردو، په دې ژبو پوره خبرې کولی شم، مګم غواړم چې په راتلونکي کې خپل وطن ته لاړ شم، د خپل وطن د خلکو غږ دغې نړۍ سره شریکم، او غواړم چې د خپل وطن د ښځو سره مرسته وکړم. نو زده کړه به دلته کوم او زما به بیرته خپل وطن ته.
تاسو د دې اشاره وکړه چې لیکوالي کوي او په لیکوالي کې مو جایزه اخیسته ده، دا د څه شي جایزه ده او د څه په بدل کې درکړل شوی؟
بله، ما په سویډني ژبه باندې یو لیکنه وکړله، د یو پیغلې حالت مې څرګند کړ په دوه مختلف ټولنو کې چې کله دا خپل وطن کې ژوند کوي، په افغاني ټولنه کې، نو هلته د خپل کلتور د خاطر د دې پرمختګ مخنیوی کیږي. نو کله هم دغه پیغله چې بیا یو نوی هیواد ته راځي، یو نوی کلتور دی، نوی خلک دي، نو دغه دا په دې پوه نه ده چې خپل مذهب، کلتور، د پوټکي رنګ د خاطره دلته یو نوی جنگ سره دا مخ ده. نو دغه حالت مې په خپله لیکنه کې څرګند کړی و.
دا لیکنه مو د کیسې په شکل باندې وه او کنه کوم بل ژانر و؟
دا د یو کیسې په شکل باندې وه چې د یو پیغلې حالت مې څرګند کړی و پکې.
که چېرته راشو مدني برخې ته، په مدني برخه کې په سویډن کې څه فعالیتونه کوي؟ د افغانانو په غونډو کې برخه اخلي؟
په ملمو کې یو څو میاشتې مخکې یوه غونډه وه، جهاني صاحب او نور لویان راغلي وو، هلته ما هم په دې غونډه کې برخه واخیستله. بله، یو وړه خاطره مې جهاني صاحب نه وه، هغه مې ورته وویله. نو دغسې په نورو غونډو کې هم برخه اخلم.
په نورو څه ډول غونډو کې برخه اخلي؟ دا خو ادبي غونډه وه.
په نورو سیاسي ټولنې دي دلته چې البته سویډني ټولنې دي چې دغه یو مذهبي ټولنه ده، نړیواله مذهبي ټولنه، چېرته هم زه د مذهبي فعالیت کوم، د اسلام د مذهب سپیشلی سیره خلکو ته وړاندې کوم، پښتنې رانه کیږي، ځوابونه ورکوم، او د نورو مذهبونو خلک دي چې په هلته موږ بحث کوو، او د دې په څنګ کې یو بله سیاسي ټولنه ده چې اوس دولت د هغې په لاس کې دی چې د کارګر ګوند دی. په هغه کې هم فعال ونډه لرم چې د ټولنې ستونزې، د کډوالو ستونزې سره شریکه او په دې د حل لار ورته پیدا کوم.
تاسو د دې غونډو تجربه لرئ، کافي تجربه لرئ، په بیلابیلو غونډو کې برخه اخلي، څه فکر کوي که افغان نجونې او میرمنې په افغانستان کې هم په دغه ډول غونډو کې برخه واخلي، څه تاثیر وکړي د ټولنې په پرمختګ کې؟
دا 100% ډیر لوی تاثیر لري، او زما یوازنۍ هیله هم دغه ده، دغه مانوي پلارونو ورونو نه چې پرېږدئ دغه زموږ افغان خویندې د جګو دیوانونو شاته مه بندې کوئ، پرېږدئ چې دغه وطن جوړ کړي، پرېږدئ چې پرمختګ وکړي، زده کړه وکړي، په هر ټولنه کې وغږېږي.
لمشان صاحب، مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.
تاسو نه هم مننه، ژوندی اوسئ.
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
د سپینو زرو کټوریا، د سپینو زرو کټوریا، د مینې تګی دی خیرا درته کوینه، د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلمو ومنئ. هیلمند یو چې تاسو به د صحت په جامو پټیاست. آیا کلم الله سپینو زرو څخه جوړ شوی په خوانی غاڼې لیدلی او یا مو هم استعمال کړی دی؟
زما مور سره خپل د سپین زرو سیټو چې لاروده اوس هم سره شته چې بزنی شانې ته ورک شوی، امه اوس هم ساتل دی خپل سیټ.
هر څوک چې د چرمدار کالو لري حتما ادا خو خوي چې ادا پینځبونه او سلسله او ټیکه ور سره ولري د سپین زرو سره.
راځي چې لدی مو خبر کړو چې په خوا بل سپین زرو څخه کومي غاڼې جوړې دي. دا غاڼې به چا استفاده کولی او اوسې د استعمال موارد کوم دي؟ دا ژوند په شیبو کې خبرونه زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کوو. هیله ده چې ملتیا مو وکړي.
درنو دوستانو، سپین زر یو کیمیاوي توکی دی چې سپین رنګ او کلک جوړښت لري. د موندل شوو لرغونو قبرونو څخه داسې څرګندېږي چې دا توکي له میلاد څخه شاوخوا 4000 کال وړاندې په اوسنۍ ترکیه کې له سربو څخه جلا په لاس راوړل شوی دی. د سپینو زرو د استعمال موارد ډیر دي. پخوا بل سپینو زرو څخه ځانګړي ښیښې او د خوړو لوښي جوړېدل، خو دې چارې تر 19مې پیړۍ پورې دوام وکړ. له هغه وروسته د سپینو زرو څخه یو شمېر ګاڼې جوړېدل پیل شول چې دا کار لا هم په یو شمېر سیمو کې موجود دی. اوریدونکو، له سپینو زرو څخه په اوس وخت کې د تصویري کمرو په جوړښت او یو شمېر طبي دواګانې په جوړېدا کې کار اخیستل کېږي. خو د ښځو ګاڼې هغه توکي دي چې له ډېر پخوا راهیسې مشهور او د یو شمېر ښځو د خوښې وړ دي. د ننګرهار اوسنکي لیما شګیواله وایي چې له سپینو زرو جوړې ګاڼې له ډېر پخوا راهیسې یوازې په پښتني ټولنه کې نه، بلکې په عربو، هندوستان او یو شمېر نورو سیمو کې موجودې وي.
سپین زر خو ګاڼې دي د ښځو لپاره، مخصوصا چې کله چې څوک واده کوي یا هم چنان واده کې محفل ته ځي، سپین زر نه استفاده کوي چې هغه ډېر رقمونه لري. مثلا لاسبند لري، چارګل لري، غوګلۍ لري، غړکۍ لري، پایزیب لري. همدارنګه پخوا به میخک هم لرود چې اوس هغه نشته او معمولا افغاني کالو سره استعمالیږي. زما مور سره خپل د سپین زر سیټو چې لرود اوس هم سره شته چې ځینې شیانې ته ورک شوي، اما اوس یې هم ساتل دی هغه خپل سیټ.
د هغه لیمې په خبره چې په اوس وخت کې هم په یو شمېر سیمو کې ناویانو ته د سرو زرو د ګاڼې تر څنګ د سپینو زرو د ګاڼو یو مکمل سیټ اخیستل کېږي، او یا هم کله ناکله د خپلې خواښې او یا مور لخوا د سپینو زرو د ګاڼې خپل سیټ په تحفه کې ورکول کېږي.
زما مور ته مینیا ورکړي او مور سره مې اوس هم شته چې کېدای شي چې هغه زما ورندار ته ورکړي او یا هم کمی لور ته خپل ورکړي. نو همداسې دا سلسله چې ده، همداسې ځکه سپین زر نه خرابېږي، نو همدې لپاره یو بل ته ورکوي. او دا یو قدر دی د یوې مېرمنې لپاره کله چې خواښې ورته ګاڼه ورکوي.
ولې د استعمال موارد اوس کم شوي؟ پخوا سره زر نه استعمالېده، د سپین زر به استعمالېده. اوس خلک سره زر ډېر کاروي، بیا چې ډېر لږ مالدار وي الماس کاروي.
یو خو سره زرو کیفیت چې دی جګ دی او همدارنګه قیمت یې جګ دی. هغې دپاره اوس خلک سره پیسې پیدا شوي، هغې دپاره سره زر نه. او همدارنګه اوس چې ده خلک ډېر درانه شیان نه کاروي. هغې وخت کې چې درانه شیان ډېر خوښېدل چې سپین زر اوس کیفیت ښه دی، نو همدې دپاره سره زر نه استفاده کوي چې هغه هم وجود ته ضرر نه رسوي او هم ډېره ظریف شیان ته جوړېږي سرو زر نه.
مثلا که یوې ښځې ته چې اوس وادېږي، واده کوي که نه، هغه ته د سپینو زرو ګاڼه جوړه کړو، هغه به خوشحاله شي؟
ولی نه، حتما خوشحاله کېږي. نو باید ورسره سره زر هم باید ورسره وي. اوس خو دواړه غواړي که نه، هم باید سره وي هم سپین زر.
د لغمان ولایت اوسیدونکي نونس کلنه روبینه هم د سپینو زرو ګاڼې خوښوي. دا چې له سپینو زرو کومې ګاڼې جوړېږي هغه یې پاړه وایي.
سپین زر خو ډېر توکي لري، یو هم د هغه جملې نه دا پنجیب دی، بل دا پولی دی، همدارنګه ټیکې ترې جوړېږي، بل داسې سلسلې په نامه یادېږي چې پوره د تندې په هغې باندې لګول کېږي. هغه هم د ګنډ افغاني یا چرمدار کالو سره ځینې، مثلا هر څوک چې د چرمدار کالو لري حتماً ادا خوښوي چې دا پنځبونه او سلسله او ټیکه ورسره ولري د سپینو زرو څخه. او داسې لاسبندونه هم شته د لاکتونه او هر څه رنګارنګ ګڼې چې دې نه جوړېږي.
روبینی د پایزیب او د پاولی یادونه وکړه. دا چې خځې پاولی او پایزیب ولې کاروي، ځواب روبینه وایي.
د پاولو یو کمی جوړیږي، دا هم یعنی یو رواج دی، یو دود دی چې کوم انجلی ودیږي حتما به د پلار له کور نه پاولیدار کمیس ولري. هغې کې بیا پاولیدارو کې داسې هغه ورته وایي داسې پیسو رقم ته وي، هغه هم لګوي د خاطر چې دا کمیس لاخیسته شي او ډېر دروند وي. اوس هم په ډېرو سیمو کې، په ډېرو ولایتو کې، حتی په مرکز کې هم ځینې پښتانه شته چې دا پولیدار کمیس یعنی
خپل د پلار کور ننجلی ته ورکوي او د بیا ځان سره ساتي. بل دا چې د سپین زر پایجیبونه چې دي سره د پوي چې د سره واغوندي دا ډېر ښایسته آواز کوي چې زیاتره پښتانه د آواز خوښوي او خپل ځان ته موزون آواز لري او زیاتره په وادو کې خو دا شور او شلنګ ډېر وي او دا ورسره لا ښکاري.
د کابل پانتون مسله او د لوګر اوسیدونکي فرشته د سپینو زرو د استعمال د باورونو په اړه راته غږیدلې. هغه وایي
سپینو زر چې دي معمولا ډېر خاصن پښتانه ډېر زیات استفاده کوي او منور ډېری خلک هم استفاده کوي خو ډېری د نظر د ماتول لپاره استفاده کوي. مثلا لکه د ځینې ماشومان چې نوی پیدا سي وزېږي نو د هغې په سینه کې ورته بندوي ځکه چې هغه ډېر ماشوم خو پاکي ډېر سپېڅلی ښایسته ښکلی ډېر نظر زر پرې لګېږي چې هغه نظر پرې ونه لګېږي. او بل مثلا کوم څوک چې مثلا زخمی شي دی هغه بازو باندې په هم بندوي چې هغه د زخمی غږوي ونه وخی دې د خاطر هم.
نوموړي وایي چې سپین زر یوازې په پښتني ټولنه کې د غاڼې په شکل نه کارول کیږي بلکې په هند کې هم کارول کیږي.
په هند کې هم سپین زر څخه ډېر استفاده کوي. خاصا په هند کې د سرو زرو پرتل باندې سپین زر ډېر اهمیت ورکوي ځکه چې وایي په هغې کې خو یو غمی ډېر کارول کیږي چې خاصا ښځې په ټیک کې په بنګړو کې په غاړه کې په زیبو کې ډېر استفاده کوي او په ډېر خاص مهارت سره غمی کې کارولی دي او دا یو مذهبي عنعنه ده چې باید نامېګن ته استفاده ترې وکړي.
کله چې موږ د غاڼې نوم واخلو نو حتمان به مو ذهن ته ټیک، چارګل، غړکۍ، ګوته او یو شمېر نور د ښځو د استعمال توکي راشي خو دا مو هېر نه شي چې ګوته هم یو له داسې توکو څخه ده چې هم ښځې او هم سړي کاروي. عادل یو له ځوانانو څخه دی چې د سپینو زرو ګوته په لاس ګرځوي. هغه وایي
زما خو اصل کې سپین زرو سره ډېر شوق او خوښ مې دی. زه په کال کې یو ځل د دې ګوتمه جوړوم. هغه کې زه یو غمی اچوم یا کوت یا مرجان. هغه ډیر خون کې زما پګوتا او هغه سړی سره خون کې پګوتا. په خوا دا ګلټ نو ګلټو د سپین زر ټول ډیماند ختم کو. مخکې ګلټ ټیوس سرو کې پګوت ما جوړې او په سپینو زرو کې به چې جوړاوله هغه اوس په ګلټو کې راغلی دی. نو سپین زر ګران دی او ګلټ ارزان دی. نو خلک اوس کوشش کوي ګلټ دغه کوي دغه سپین زرو ډیماند لړه کو.
د ښاغلي عادل په خبره چې سپین زر یو بارزښت توکی دی خو په اوس وخت کې کارونه کمه شوې ده. محمد اسف بیا وایي چې په اوس وخت کې د ښځو په پرتله نارینه سپین زر ډیر کاروي. هغه ویل
یاره جی سپین زر چې کم دی دا ډیر خلک استعمالوي لکه د سرو په نسبت باندې ارزان هم دی شوې ډیر ده. اوس هم په یورپ ملکونو کې چې څومره انګریزان دی هغه سپین زر خوښوي. یورپ ملکونه شو دا انډیا ملک شو پاکستان شو دیکھی سپین زر اور ویلیو دالا کانتی گت میزان تا جوڑا یا کڑی تی جوڑا یا لاسنو دے پارا تے کڑی جوڑا یا غاڑے دے پارا تے کڑی جوڑا یا بٹنی تے جوڑا یا اکثر دے جوڑو کی استعمالی گیا لکان دے پارا غیتا سٹٹ ہویا پا نستونو کی استعمالی گی او یو دادا غدے چی پا سپین زر بانی نظر ماتیم کی یو بلا دی سرو پا نسبت بانی ویلی کی چی سپین زر سڑی اچولی شو سر نشی اچولی نو پا دید آغا بانی سڑی دا دیر زیاد خواخی یا
تا پا خپلا بانی دا سپین زر و گتما یا کڑا استعمالی کنم
یا رجی ما خپلا زان تا یو امیل تی جوڑ کرده دی زنزیر چی آغا دو طولی دی و یو گتما در آسر آغا می تی جوڑ کرده دا ډیر زیات ګڼ ګمین پکې لګیدلی دی او ډیر مزه کوي هغه چې واچي. نو
یو بل اتلس کلان ځوان چې د سپینو زرو غاڼې خوښي دي وایي چې په اوس وخت کې سپین زر څوک نه کاروي.
زمونږ په خپل کور کې مشته دی کتلې مې دی ډیر خسته دی زین باندې جوړې شوې دي او ډیر وخت تر من کړه پاتې دي. اوس رواجونه دي څوک سپین زر نه استعمالوي. هغه وخت لري چې سپین زر خلکو استعمال اوس سره زر خلک استعمالوي. د خلکو اقتصادي حالات اوس ډیر ښه دي. په خاخو دسي کارو چې بس په 2-3000 روپۍ به ارڅ کې د اوس یو توله سره چې دی په شپک 50000 روپۍ دی له خلک غاړه دی خو غیر خلک غاړه نه دی. درنو اوریدونکو نننې خبرونه همدلته تمامه وو. کوم رادیو تلیکونه راستول پته مو دادی. په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا خېچاري. کمال
شوکی تغالت جمال کزا خیال لگ بخیال کزا نن خود دیس خیال دے نن خود دیس خیال دے دی کدا کمال شوکی تغالت جمال کزا خیال لگ بخیال کزا نن خود دیس خیال دے نن خود دیس خیال دے پامل کو نزا دا پچر لکو نزا غیل دا سرر پشان بخ کے دا گولو نزا جی با وصال ماتا وہ بونو دا وصال کزا خیال لس بخیال کزا نن کو دے سخیال دے نن کو دے سخیال دے دی کدا کمال چکی تغاڑت جمال کزا خیال لگ بخیال کزا نن کو دے سخیال دے نن کو دے سخیال دے پشان بغلتا کو دونوزا عقل سی تمام شنو دمین سر تال کزا خیال لس بخیال کزا نن کو دے سخیال دے نن کو دے سخیال دے دی کدا کمال سکی تغاڑت پجن پا آقلو نشا پا امیدونو زا غم خندہ دیواغ لدہ وندن سر پٹال کزا خیال لگ بخیال کزا نن خود دیس خیال دیس